په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو ماشامنی خبري مجله زفری با ظاهر ل خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبري مجله د سر موضوع باندې بیا هم پر همدې موضوع تمکیز وي چې افغانستان حکومت لکه څنګه چې ویلې و چې د نن ورځې په اوږدو کې به د طالب بندیانو د خوشي کېدو او د مرکچي پلاوي د ټاکل کېدو په اړه به وروستۍ پریکړه کوي، خو لا هم تر دې مهاله چې شپږ بجې دي دا فرمان نه دی صدر سوی. د همدې موضوع جزئیات پر واخلو او دا به هم واوري چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یوه پریکړه لیک تر اخیستلو غوښتنه کړې. نو راپورونه به هم واوري، خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازی ادارو په اعلان اندېښمن شوي. طالبان وایي د حقوق بندیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې دوی نمونه امریکا ته ورکړي، او سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت ویلي دغه هیواد کې د دوه موازی ادارو په اعلان اندېښمن شوي او په اړوندو خواوو یې غږ کړی چې سریاو او اختلافات پای ته ورسوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت په څو ټویټونو کې ویلي چې بریتانیا د محمد اشرف غنی له حکومت سره کار کوي چې افغانستان کې اوږدمهاله جګړه پای ته ورسوي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي اوسنۍ اندېښمنوونکی وضعیت د دې په خبره د امریکا د سپکوونکي او تفارقه اچوونکي سیاست نتیجه ده. خاغلی کرزی په یو اعلامیه کې چې د دې پر فیسبوک باندې خبره شوی ویلي ک امریکا غوښتي وای کولای شوي چې کابل کې د لوړې د دوه مراسمو مخنیوي وکړي. په اعلامیه کې خاغلی کرزی له افغانانو غوښتي چې په هوښیاري سره یو شي او د بهرنۍ دسیسې مخه ونیسي. بلورت طالبان وایي امریکایي لوري ته د خپل 5000 زندانیانو لیست ورکړی او د دوی په ټکو هیڅوک جالکاری پکې نشي کولای. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي ل زندان خوشی کېدونکي کسان به هغه محل ورته د منلو وی چې د دوی ټاکل شوی پلاوی تصدیق کړي. خاغلی شاهین ټینګار کړی خوشی کېدونکي زندانیان باید هغه کسان وی چې دوی امریکا ته نمونه ورکړي. طالبان دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې ټاکل شوی نن د ورځې په پای کې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه یو فرمان ورکړي. تر اوسه دغه فرمان جزئیات نشته، خو ښاغلی غنی په دې اړه پرون وویل
فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات
سبا به یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. لکه کمرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې لمخې به د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې په تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راشي.
رویټرز آژانس ته سرچینو ویلي ممکن دی اونۍ کې د طالبانو زر سپینګیری بندیان آزاد شي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي داعش ډلې د افغان ځواکونو له اوسني دفاعي حالت په استفاده خپل جګړیز فعالیتونه ډیر کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي که د دې اونۍ تر پایه هم داعش له بریدونو لاس وانخلي افغان ځواکونه به پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم پخوا افغان حکومت ویلي و چې ځواکونه یوازې د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت کې دي، خو اوس داسې ښکاري چې د عملیاتو له درېدو داعش ته هم د فعالیت زمینه برابره شوې. دغه ډلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او تیره جمعه د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه د بریدونو مسؤلیت ومانه. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. سربیا د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له هغو هیوادونو سره خپل تګ راتګ بند کړی چې دغه ویروس په کلکه اغیزمن کړی دی. د سربیا حکومت نن سه شنبه وویل له ایټالیا، د چین، له ځینو ایالتونو، جنوبي کوریا، ایران او سویس سره د لنډ مهال لپاره تګ راتګ بندوي. د سربیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي کورونا ځپلو سیمو ته د روغتیايي کارکونکو په تګ هم بندیز لګول شوی. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه بندیز د څومره مودې لپاره دی. په سربیا کې د یو چینی تبه په ګډون څلور تنه کورونا نیولي. کورونا ویروس چې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې رامنځته شو تر اوسه څه باندې سلو هیوادونو ته لار کړې. یو لکه 10,000 کسان پرې اخته شوي او څه باندې 4,000 کسان یې مړه کړي دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو د کورونا د نهو نورو مثبتو پیښو راپور ورکړی دی. د پاکستان د روغتیا یو مسؤل ظفر مرزا پرون ناوخته یو ټویټ کې وویل چې دا پیښې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې رامنځته شوې. له دې سره پاکستان کې د کورونا ویروس پیښې 1400 ته ورسېدې. او روسای خبر دا چې د نړۍ په کچه د تیلو د بای کمښت نن د ونډو بازارونو ته سخت زیان ورساوه. سعودي عربستان او روسیې تیره ورځ اعلان وکړ چې د تیلو تولید زیاتوي. دا دواړه هیوادونه د تیلو له لویو تولیدونکو څخه دي. له دې سره د تیلو بای کې 1.5% کموالی راغلی او روسی روبل هم د ډالر په وړاندې ډیر ټیټ شوی. له دې وړاندې سعودي او روسیې له اوپیک سره د شوې هوکړې له مخې د تیلو ورځنی تولید کم کړی و. پرون په نړۍ کې د ونډو په ځینو بازارونو کې د تیلو د تولید زیاتېدو پریکړه د تورې دوشنبې په نوم یاده شوه، ځکه له دې سره د ونډو بازارونو میلیاردونه ډالر زیان ولیده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 12، چټې 4، آسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، چټې 3، آسمان زیزی وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، چټې 15، آسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10، چټې 4، آسمان زیزی وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، چټې 11، آسمان زیزی وریځ.
له ناجیه صفای خمو د هوا حالات اوریدل اوس به هم ورسو چې په دې خبرونه کې کوم راپور نه لرو. تمه ده د نن ورځې په ورستیو کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانیانو د برخلیک په اړه فرمان صادر کړی او هم بل د ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورستی کړی. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه په ازادي رادیو ته کړی.
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په ورستو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
دا به هم وری چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقه د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک تر اخیستلو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د روغتیا وزارت مسولین د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار:
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي، په هماغه اندازه د افغانستان آسیب‌پذیری هم زیاتېږي او دا زموږ متاسفانه چې واقعیت به زیات کړي.
ایتالیا د کورونا وایروس له کبله د دې هیواد په شمال کې چین سوی قرنطین ټول هیواد ته غځولی دی. دا نور راپورونه که وخت وو په همدې خبري مجله کې اوریدلی سئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مې مخکې وویل، تمه وه چې د نن ورځې تر پایه پورې افغان ولسمشر د طالبانیانو د برخلیک په اړه یو فرمان صادر کړي او هم به له دې ډلې سره د خبرو لپاره د حکومت مرکزی پلاوی ورستی کړي. خو تر اوسه پورې چې زما همکارانو د ولسمشر ماڼۍ سره خبرې کړي دي، دا فرمان تر اوسه لا نه دی صادر شوی او ورته په تمه دي. د دې موضوع جزئیات به زما له همکار امید ظهیر مل څخه واورو چې هم د اوسره سره د بل استډیوز خا د ټلیفون پر کښه دی. ظهیر مل صاحب:
بلې، د ورځې لوګدو رئیسی تر دم غړې پورې د حکومت د وایندوانو او همدارول په حکومت کې د نورو سرچینو لژمنو سره سره چې تمه ده جمهور رئیس غنی تر ساعتونو دغه فرمان صادر کړي، تر دم غړې پورې دغه فرمان نه دی صادر شوی او نه هم دغه مذاکراتي پلاوی په اړه باندې بحثونه البته ورسته شي، خو هغه بشپړ لیست یا نوملړ هم نه دی خبر شوی چې تمه ده طالبانو سره مرکې وکړي. خو لغرمې وړاندې د جمهور رئیس د وایان مرستیال دوا خان نپال ازادي رادیو ته وویل چې د مرکچی پلاوی په اړه بحثونه ورسته شوي دي او هغه فرمان چې د طالب بندیانو زندانیانو ته پکې اشاره شوی، هغه به هم داسې وي چې ټول هغه موضوعات پکې رانغاړل شوي دي چې تمه ده په ورده پکې اشاره وشي او طالب بندیان پکې آزاد شي. دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل:
مذاکراتي هیئت په اړه باندې بحثونه نهایي شوي دي. امکان لري چې نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې بشپړ معلومات ورکړي.
خو ځینې نورو سرچینو بیا د یو شمیر سره د حکومتي چارواکو له قوله د نوم د نخبرېدو په شرط باندې لیکلي دي چې شاید زر تاره طالب بندیان چې عمرونه زیات دي او ساده اسلام نسپینګی دی دی د حکومت له زندان آزاد شي. خو دې موضوع ته بیا طالبانو خبرګون خوده ده. د په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلی چې دوی امریکایي پلاوی ته د 15000 طالب بندیانو لیست سپارل دي چې هیڅوک پکې جالکاری نشي کولای. دلی کې چې په دغه سپارل شوی لیست او ترخواي د طالب زندانیانو د خلاصون په برخه کې یو شرط دا ده چې دوی ته په یو دخت یا هم په زندانونو کې سپارل کیږي، مګر هغه محل چې د دوی پلاوی چې د دې موضوع لپاره ټاکل شوی دا تصدیق کی، او بل دا چې په دغه لیست کې باید دغه لیست لمخه هغه کسان باید خلاص شي چې دوی نوملار امریکایي پلاوی ته ورکړه ده. خو د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د دې خبرې په اړه باندې رسمن سکون دریز نه دی خوده لیدې. وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا د طالب زندانیانو رهایی کېدل یو اسره کر خبر لې ویلې چې په دې اړه باندې مذاکرات د په دې اړه باندې بحثونه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په بهیر کې وشي، او کله چې وی هوکړه ته سره ورسېدل بیا به طالب زندانیان آزاد شي. مګر جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیا پرون چې کله یې لوړه کوله دې موضوع ته اشاره وکړه، وی ویل چې طالب بندیانو د زندان په اړه باندې به سبا یعنی نن ورځ وخوله یو فرمان صادر کړي، اما شرط به پکې دا وي چې کله طالب زندانیان خوشی کیږي په افغانستان کې به تاوتریخواله د پام وړ راکم شي، هغه چې خلکو د پاره قابل د حس ووسی او درک کی چې واقعا تاوتریخواله راکم شوی دی. بله فریبا جان،
ډېر مننه کوم امید ظاهر مالک چې بیا هم د ولسمشر دغه فرمان د همدې خبرونې په لړ کې صادر شي، نو موږ به بیا هم تاسو ته او جزئیات به درنه واخلو. مننه. دوستانو، نن د مارچ لسمه نیټه وه د طالبانو او امریکا ترمنځ د ترسره سوي تړون له مخې ټاکل سوی و چې نن بین الافغاني خبرې پیل سي، او له هغې مخکې هم د طالبانو 15000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو او د افغان حکومت زر تنه بندیان هم د طالبانو لخوا خوشي سي. خو تر اوسه نه دغه شرط پوره سوی او نه هم د بین الافغاني خبرو چې کله او چیرته به پیلېږي سرنوشت معلوم سو. د افغانستان حکومت د طالبانو د زرو بندیانو د خوشی کېدو خبره کوي، خو آیا دا به طالبان چې ټینګار کړی چې 15000 بندیان باید لمړی خوشی سي چې په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي راضي کړي؟ دا او د سولې د هڅو په اړه ځینې نور پښتنې نور یاس نوري د چارو لکتون کې او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزل استاد نصر الله ستانګزي سره په مرکه کې تړلې دي. پکې دا به سره وورو.
زه فکر کوم چې د تړون مختلف برخې د عمل کې دو په حالت کې دي. هغه په دې مانا چې تصویر چې له تېرې ورځې نه را په دخوا د امریکایي قواوو د وتلو لړۍ هم شروع شوې ده. د پسند کال چې افغانستان جمهور رئیس د زرو بندیانو په شاوخواو کې یو فرمان ورکوي د هغوی د خوشي کېدو مسله مطرح کېږي. دا به د مذاکرات د پیل لپاره یو ګام وي، ولې د 15000 کسانو خوشي کېدل په یو وار او هغه هم د یو ځانګړي میکانیزمونو قانوني پروسیجرونو له مخې لڅه عملی نه بریښي. زه فکر نه کوم چې د 15000 بندیانو په ارتباط به افغان حکومت منفي دریځ نیولی، خو په اړوال پړاو کې به دا سلسله وسي کی.
تاسو مورته اشاره وکړه، د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون له مخې ټاکل شوی و نن بین الافغاني خبرې پیل شي، او له هغه مخکې هم د طالبانو دغه 15000 بندیان باید د افغانستان له زندانونو خوشې شوي وي، او په بدل کې هم طالبانو شاوخوا د حکومت زر بندیان خوشې کول. دغه شرط تر اوسه نه ده پوره شوی. د بین الافغاني خبرو سرنوشت چې کله او چیرته به ترسره کیږي هم تر اوسه نه دی معلوم. آیا ستاسو په نظر دغه پروسه به ډیره اوږده نه شي؟
اول خو باید ارزو کوم چې ولې نه سوي دا چې دقیقا د افغان حکومت اړخ مسؤول ده. د مانه چې په دومره ورځو کې د 15000 بندیانو په ارتباط هم کوم ځیګری ونه شو، او متاسفانه په تر اوسه پورې ما مذاکره کوونکي ډله لاندې باندې شوی. په هر صورت که هر څومره ځنډ کېږي دوه لوی ستونزې به رامنځته کوي. یو ستونزه به دا وي چې د وخت په تېرېدو سره هره ورځ متاسفانه لا تر اوسه پورې په افغانستان کې جګړه لندرېدلې افغانان وژل کېږي، او دا به ټول افغانستان ته یو زیان وي. ولو که یو کس هم په 40 ساعتو کې یا په اونۍ کې وژل شي، دا هم یو رنځ ده، یو درد ده. بله ستونزه به دا وي چې هر څومره زمان پکې تېرېږي په مذاکراتو باندې مثلا مغلقېږي، نوي سوالونه مطرح کېږي، او ځینې مغرض عناصر چې کېدای شي هم په حکومت کې هم د طالبانو په ډلو کې هم د موږ په ګاونډۍ ولورو نږدې هېوادونو کې شتون ولري، دوی د فرصت ورکول کېږي چې دا مسله مغلقه کړي.
له حقوقي پلوه که دغه پروسه اوږدېږي، د تړون یو مهم مورد چې همدغه د بندیانو خوشې کېدل دي، آیا نه نقص کېږي؟ او تاسو هم یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت مسؤول دی، اما دغه موافقه د امریکا او طالبان ترمنځ شوې ده، دوی په منځ کې له حقوقي پلوه دغه مسؤلیت چاته راځي کېږي؟
اساسا افغانستان دا مسئله د امریکای دولت ته متوجه کیږي. د افغانستان دولت اصلا په دې تړون کې نه ده شریک شوی. څلور ستونزې اساسا باید درې لوري په دې کې شامل شي وای: افغان حکومت، طالبان او د بنګل ټولنې په استازیتوب یا ناتو یا امریکا ستونزه مسئله حل کړي وای. په حقیقت کې په کل لحاظ طالبان ته مسئول د امریکای دولت ده. که طالبان نقصه یې بیا هم طالبان د امریکای دولت ته مسئول ګڼل کیږي. د لپاره د تړون یو اړخ افغان دولت نه ده.
د طالبانو لوري طالبانو چې ویلي د افغانستان له حکومت سره وکړي مونږ کینو خبرو ته حاضریږو. دغه جنجال چې اوس راپورته شوی دی، افغان ولسمشر منتخب ولسمشر لوړ وکړه، عبدالله هم خپله ځان جمهور رئیس اعلان کړ، دا د طالبانو په ګټه ده او که په زیان؟ ځکه طالبان هم غواړي چې د حکومت له یوه مرکچي پلاوي سره کینی.
زه فکر کوم چې طالبان د افغانانو په عنوان هر څومره چې په کابل کې ستونزې رابرسېره کېږي، طالبان هم که بایلونکي دي، افغان حکومت هم افغان ولس په دې باندې طالبان هم سوله غواړي، افغان حکومت هم غواړي، افغانان تر ټولو عام افغانان عامه ذهنیت سوله غواړي.
د کابل پوهنتون د حقونو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و.
ازادي خبری مجله اوري.
راپور نوای واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک تر اخیستو غوښتنه کړې. ګومان کېږي که چیرې ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو ترمنځ تر سره سوی تړون تایید کړي، دا به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د طالبانو وتل اسانه کړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
د فرانسې خبری اژانس په یو ریپورت کې د ډیپلوماټانو په حواله ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د رای ورکولو غوښتنه له هغه سختو خبرو اترو وروسته کیږي چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې. د خبری اژانس د دې سرچینو په حواله وایي چین غوښتنه کړې چې د پریکړه لیک مسوده کې چې لا د مخه پرې درې ځلې بیا کتنه شوي د سیمه ییزې همکارۍ یادونه وشي. د فرانسې خبری اژانس په وینا د پریکړه لیک هغه مسوده چې دوی لیدلې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حکومت ټینګار کړی چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون په شمول دي د سولې پروسه مخکې یوسي. د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په دې مسوده کې له افغان حکومت دا مغوښتل شوی چې په بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاسي او مدني ټولنې د مشرانو او ښځو په شمول د متنوع او ټول ګډونه مرکچي پلاوي لارې ګډون وکړي. ډیپلوماټان وایي د امنیت له شورا د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه چې له طالبانو سره دی د دې هیواد تړون تایید کړي، د یو بهرني هیواد او یوې وسلوالې ډلې ترمنځ د تړون په بڼه یو کمساری حرکت دی. فرانسې خبری اژانس د ډیپلوماټانو له قوله دا هم زیاته کړې چې دوی هغه څه هم حیران کړي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ شوی تړون دوه پټې زمینی هم لري چې د امنیت شورا غړي باید پرته له دې چې پوه شي څه پکې دي تایید کړي. دا رپورټ په حواله د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه د روسیې پر دریځ هم باور نشي کېدی. مسکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د ترکیې او روسیې ترمنځ د اوربند د تایید په اړه د بیان ورکول رد کړل، داسې ښودلې چې ګوندې روسیه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د تایید په اړه د پریکړه لیک متن مخالفت وکړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 په دې لاسلیک شوي تړون کې امریکا منلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره به کار وکړي څو د مې د میاشتې تر 9 نیټې د طالبانو غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست وایستل شي. امریکا همدارنګه ژمنه کړې چې د روان کال د اګست میاشتې تر 8 نیټې به پر طالبانو له خپل اړخه لګول شوي بندیزونه هم لرې کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید د طالبانو لپاره څه ارزښت لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل کله چې یو تړون په ملګرو ملتونو کې تثبیتېږي هغه په نړیوالو قراردادونو کې راځي او نړیوال تضمین پیدا کوي. د نوموړي په وینا طالبان غواړي په دې توګه دا نړیوال امتیاز او تایید ترلاسه کړي. ښاغلی ستانکزی زیاته کړه
زه فکر کوم چې امریکایان له طالبانو سره تعهد کړی چې دوی به د ملګرو ملتونو د تور لیسته باسي، دا اقدامات به هم صورت ونیسي او نړۍ هم کله چې طالبان د مذاکراتو نړۍ ته د خپل توافق باندې وفاداره پاتې کېږي، اروپایي هیوادونه او نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو دوی دې لسته وځي.
خو د نصرالله ستانکزی په وینا یوازې په امنیت شورا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون تایید طالبان له تور لیست نشي ایستلی، بلکې د دې لپاره به نورې هڅې او ملاتړ هم په کار وي. او زیاته یې کړه چې ملګرو ملتونو کې د دې چارې لپاره یوه جلا کمیټه ده چې هغه باید له تور لیست څخه د طالبانو د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر تر پرونی لوري وروسته د نړۍ او شمیر هیوادونو په د دې مراسمو په اړه خبرګونونه شوتلې دي. دغه هیوادونو د افغانستان نوي حکومت ته د مبارکۍ د پیغامونو ترڅنګ د یو جامع حکومت پر جوړولو او د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د لوړې د دوه مراسمو له ترسره کېدو وروسته اندېښنې چې نوي حکومت ته د مبارکیو په پیغامونو کې هم احساسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د سولې د مذاکراتو په تړاو د محمد اشرف غنی او د عبدالله عبدالله د څرګندونو هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې امریکا د موازي دولت د جوړولو او په زور د سیاسي اختلافونو د حل لپاره د هر ډول اقدام مخالفه ده. په دغه اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له خولې لیکل شوی دی: موږ د ولسمشر غنی هغه څرګندونې چې د لوړې په مراسمو کې وکړې چې سوله مو په لومړیتوبونو کې ده او د طالب زندانیانو د خوشې کېدو حکم مې صادر کړی هرکلی کوو. موږ د مارچ په نهمه د ډاکټر عبدالله ورته څرګندونې چې د سولې په اړه یې کړي هرکلی کوو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د ټویټ پر پاڼه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، سوله، یووالی او پخلاینه یوه جدي اړتیا بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د یو جامع حکومت د جوړولو لپاره د محمد اشرف غنی ژمنې ستایلي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره باید پرته له ځنډه تیاری ونیول شي. د برطانیې سفیر له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کړې او د کاناډا سفیر د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. په کابل کې د فرانسې سفارت په خپل ټویټر لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده او د سولې او یووالي په برخه کې د افغان حکومت او افغانانو ترڅنګ ولاړ دی. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر ولسمشر محمد اشرف غنی ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ لیکلي چې په دې هیواد کې به د سولې او ثبات لپاره له ښاغلي غنی سره له نږدې کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر ټویټ پاڼه همدغې موضوع ته اشاره کړې ده: ما تیره اونۍ ډېرې هڅې وکړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله پر یوه جامع حکومت هوکړه وکړي. زه به خپلو هڅو ته دوام ورکړم. د سیاسي چارو پوه او د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي که څه هم دغه پیغامونه د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو ښکارندویي کوي، خو دواړو لورو ته خبرداری هم دی چې که د سولې خبرې شاته لاړې شي بایلونکي به وي.
دوستانو، د افغانستان د نوي حکومت په اړه مو د هیوادونو غبرګونونه واورېدل، خو هاخوا په خپل افغانان دې ته اندېښمن دي چې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني تر څنګ د عبدالله عبدالله له لورې چې ځان ولسمشر بولي او تېره ورځ هغه هم د لوړې مراسم د خپل ځان له لورې له اړخه مراسم ترسره کړل، کابل اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی وایي چې دغه مسایل د دوی پر ورځني کاروبار منفي تاثیرات لري. په دې اړه گیتی صدیقی نور جزئیات راکوي.
په یو وخت کې د ولسمشرۍ د لوړې دوه مراسم د خلکو پر ژوند څه تاثیرات لري؟
زه اوس د کابل کار د چوک په سیمه کې یم، چېرته چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده. هلته زیات شمېر خلک په خپلو کاروبار بوخت دي، صحیح چې د سړک په سر پیاز او کچالو پلوري. نورو ملګرو ته خاندي او وایي چې دی ولسمشر دی. زه یې څنګ ته ورځم ترڅو خبرې ورسره وکړم.
چې مجه وخت کچالو به سره مثال ګپ ازانترین کمی کچالو باشه، سره وخت 120 بود ولی 180 رو پشده، وقت یک بجار 13 ساده پا بود ولی 16 ساده شانده میزه پرسیده.
د کابل خار اوسیدون کی وای د لوړې دوه مراسمو د دوی په ژوند او کاروبار اغیز کړی دی؟
لکه سرنګ چې خلک بدل تازادانه راتلل په آزاد خلونو سره، نو دا رقم چې تاسو خپل بنده حالات ګوري چې دلته په رستوران کې اوس هیڅوک نشته دی، خلکو سره یو ترس ته یو ویره ده، نشي کولای چې دلته راسي، هر څوک په خپلو کورونو کې پراته.
دروانی اونۍ د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، خو عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې یې نه دي منلي هم ځان ولسمشر اعلان کړ او په سپیدار معنی کې د خپلو پلاویانو په یوه غونډه کې لوړه وکړه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس یوې روغتیا موضوع ته د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي په ایران کې د کورونا وایروس ته پیښو زیاتېدو دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي ټول هغه افغانان چې د کورونا په وایروس اخته دي له ایران څخه ورغلي. د اندېښنې داسې مهال دی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس 15 مثبته پیښه نن په سمنګان ولایت کې ثبت شو. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د هیواد په شمال سمنګان ولایت کې د کورونا وایروس یوه تازه مثبت پیښه ثبت سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر 15 ته ورسید. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وی په سمنګان ولایت کې په کورونا اخته کس یو ماسل دی چې ورځې وړاندې له ایران څخه د ولایت راغلی. د دې وزارت وین وحید الله مایر د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو زیاتېدل دلته په افغانستان کې هم اندېښنې زیاتې کړې دي.
هر څومره چې واقعیت په ایران کې زیاتېږي په هماغه اندازه دی افغانستان آسیب پذیری هم زیاتېږي او دا دموکه متاسفانه چې واقعیت زیات کړی.
د ښاغلي مایار په خبره په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته کس د وس لپاره قرنټین شوی او تر درملنې لاندې دی. نوموړی وی ټول هغه کسان چې یاد کس سره په تماس کې وو د هغوی معاینات هم شوي چې پایلې منفي وي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وی افغانستان اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره زر طبي بستې لري چې د متحده عربي امارات لخوا مرسته شوي. هغه وی مرسته شوي بستې چې هر یوې ۱۶۰۰ ډالر قیمت لري د 500 مشکوکو پیښو د تشخیص توان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وی د امر روغتیا وزارت سره په همغږي د حمل تر درېمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې ښوونځي رخصت شوي. د دې وزارت وایند نوریا نصحت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی په نیمروز او فراه ولایتونو کې چې د کورونا وایرس ګواښ ډېر دی او زموږ تعلیمي کال هم هلته روان دی په دې اساس موږ په دې ولایتونو کې خپل ښوونځي رخصت کړل. ښوونکي هم رخصت شوي. له دې ټولو سربیره مو هدایت ورکړی چې له غیر ضروري ټولیدونو ډډه وشي. اغلی نهضت وی د عامه روغتیا وزارت سره په همغږي یو کمیټه جوړه شوې چې له مخې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نورو ښوونځیو په اړه هم پریکړه وشي. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس یو 32 مشکوک په حساب شوی چې یو 32 منفي وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. ایتالیا هغه قرنطین چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د دې هیواد په شمال کې ټینګ کړی و اوس ټول هیواد ته پراخ کړ. د ایتالیا صدر اعظم دا اعلان کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې یوازې مهمو سببونو له کبله له هغو سیمو بهر سفر وکړي چې دوی پکښې اوسي. اجمل نور تفصیل راکوي.
ایتالیا په دې هیواد کې په سفر هغه بندیز چې مخکې یوازې په شمال کې لګول شوی و اوس ټول هیواد ته پراخه کړی څو د کووید 19 وایروس د خبرېدو مخه ونیسي. د ایتالیا صدر اعظم جوزېپ کانتې د دوشنبې په ناوخته په دې اړه یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له خلکو غوښتل شوی چې له هغه سیمو چې دوی پکې اوسیږي یوازې د مهمو کارونو، روغتیایي ضرورتونو او یا نورو محدودو دلایلو لپاره بهر سفر وکړي. نوموړي ایټالویانو ته ویلي چې په کورونو کې پاتې شي او همدارنګه په دې هیواد کې د فوټبال د سیالیو په ګډون په عمومي غونډو بندیز لګولی. د دوشنبه په ورځ د خبرو شو شمیرو لمخې تر اوسه په ایتالیا کې 433 کسان د کرونا وایروس وژلي او 9102 نور پر دې وایروس اخته پیښندل شوی. تر دې مخکې د مارچ په 8 نیټه د ایتالیا په شمال کې د کرونا د مخنیوي لپاره محدود تدابیر اعلان شوی وو. د کرونا وایروس چې شاوخوا درې میاشتې مخکې په چین کې راپیدا شو تر اوسه د نړۍ لږ تر لږه 1600 هیوادونو ته پراخ شوی او په ټوله نړۍ کې نږدې 4000 کسان وژلي چې ډېرې په چین کې دي. همدارنګه پر دې وایروس په نړۍ کې 1,10,000 کسان اخته پیژندل شوي. د اروپایي ټولنې غړی هیواد ایتالیا 8 میلیونه نفوس لري. د دې هیواد صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې دا هم وویل زه کور کې پاتې کیږم. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ټاپو وزمه کې باید له سفر کولو ډډه وشي او یوازې په هغه صورت کې سفر وشي چې د مسلکي دلایلو او یا هم د روغتیایي اړتیاو له کبله د توجیه وړ وي. د ایتالیا صدر اعظم د فرمان لمخې د کرونا وایروس سره د مبارزې دا تدابیر به د اپریل تر 3 نیټې پورې پر ځای وي. د دې معنی دا چې په دې هیواد کې به ښوونځي او پوهنتونونه چې مخکې د مارچ تر 15 تړل شوي وو اوس د اپریل تر 3 نیټې پورې تړلي پاتې شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وکړي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس د دوشنبې په ورځ وویل وستا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی او په یوې نړیوالې وبایي بدلیدل تر ډیره نږدې شوی. خو ادهانوم په عین حال کې زیاته کړه دا په تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرول یې دی شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو مننه کوم چې د نن ورځې خبرونه مو تر دې مال را سره واورید. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. پښتو مجله خلاص وسول درې مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي د استودیو ترغلې ده. زرغونه جان شرغله
تشکر فریبا جان از شما. خسته نباشین.